له اجمل ان مننه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله وله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګند ونو کې اندېښنه شولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن و او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړې دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالات د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ور بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوشی کړي. هغه تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس یې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې لچې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روخ شي. راځي باوري سیب له تاسو په الکوچې په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواکه ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په پایل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ مونږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفرید په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځ ته راځي. خوارځواکۍ پیښې بدبختانه په افغانستان په ډیریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مخنیوی وکړي او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي په پروګرام کې شاملېږي په مکمل ډول تعقیبېږي او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به خوشي او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باور صاحب کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه کې د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی دا معنا چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه اگر آسیب پذیر خلق لرو، آسیب پذیر خلق په دې معنی چې یعنی ډیر کچیر تر لګ ستونزو سره هم مخامخ شي، د خړول کمخ سره دوی خوارزواکۍ ته ځي، چې هغه آسیب پذیر خلکو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکوونکې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقې لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منګلرو په ټولو روغتیايي مراکزو کې حامله خزو او شیدې ورکوونکو مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغوی ته هم درمریز خواړه ورکول کېږي تر څو درملنه وشي.
او ډاکټر صاحب کله ځلې په عواملو باندې تم سو سره لدې چې په افغانستان کې دی وزلي د ماشومان تر ډیره لدې عمله په خوارزواکۍ اخته کېږي چې مایندې کافي خواړه نه لري.
په لنډو کې که زه داسې وویلی شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوي. یو چې دا لنډمهاله عوامل دي، یو منځني دي، یو اوږدمهاله ده، چې یا اساسي عوامل دي. چې په لنډمهاله عواملو کې د غذایي موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي، چې هغه په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بل منځني اسباب دي، چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیورټی ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایی بنسټونو ته همدارنګ د حفظ الصحه نه مراتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي، چې په یو نوع کې ماشوم خپل عضلي کتله د لاسه ورکوي که چېرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته یې معلومیږي، دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده هغه باید کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چېرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغې باندې روغتیایي کارکوونکی ډېر په سادګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوه شي چې دا خو د خوارزواکۍ د وجې نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو له وجې. یعنی په ډېر ساده شکل موږ کولی شو چې خوارزواکۍ تشخیص کړو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم وزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب چې کله دغه نښې نښانې ولیدل سوې، دغه نښې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولی سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول په کار دي؟ والدینو ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، د هغه تر څنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي؟ حتی که بېوزله کورنۍ هم وي، کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولی سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني ښه پوښتنه ده. د خوارزواکۍ د درملنې لپاره کله چې فایده کوي، نو دوی د هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذیه حالت ارزیابي کوي، که چیرته دوی خوارزواکۍ هلته تشخیص شوه نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نوه خواړه نشي کولای چې د خوارزواکۍ اخته ماشوم تداوي کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذیه په بخش کې مشاورین دي، چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي، او هغه متنوع خواړه، یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه، هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي. د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمونستریشن، یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کول شي چې په هغه کې ګډون وکي همغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کیږي ګډ کی تر څو یو د باکیفیته خواړه ترې جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو کو تاسو زموږ غاغاوري د سوی تغذیه یا د خوارزواکي پاړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکي متخصص د استودیو سره وصل دی او د غرزام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم سوشي بوک استودیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استودیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
لیدیکه محترمه تاسو سلام او ملمنو ته سلام وایم. احمد همدر تاریخ کې لغمان نه
خامره باندې کوي همدر څه
ما خدغه پختنه ده چې دغه وړاندې نه سکه کیږي او د افغان ولس یاوري دغه پختنه نه ده لمسلو چارواکو نه تاسو سره ملما ده سیدی مسول فوق دا ولس ته سوق مسول لا په سیاسي لحاظ سوق مسول لا دی ما شومان ته دا تاخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نس دی ما شومان سوق مسول دا دغه پختنه د ماګرلند باندې.
ښه مننه، سلامات اوسې په دې لا چې پختنه مو ډاکټر صاحب اوریدلې وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ هم د همدر صاحب له پختنه نه یاد به پایل کو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه، د دې ورور پختنه په جواب کې باید زه وایم چې دې پختنه خو ډیر چارواکو ته راځي وا خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپل کورنۍ هم یو څه مسولیت لري چې هغه مسولیت باید ادا کړي. هغه په دې معنی موږ همدا اوس ډېر زیات غلط رواجونه لرو چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره میندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډېر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر صاحب ورځې پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کانډ یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت او امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراضو اخته نشي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې میندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودي ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هګۍ چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بی کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسولیت والدینو ته راځي. کچیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنسي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې؟ آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا عمان د خوارزواکۍ څخه وقایه کړي. موږ په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودی او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شان که چیرته مایند کلینیکونو ته مراجعه وکي هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوږونیسي. مثلا شوله غټی وریجی دي په هغه کې لکه کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زرداکي واچي، شلغم چټیر په هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي. دا که یو مکس غذا پخشي ټول کورنۍ ته استفاده وکي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي، او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ د ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده، یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې، طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوه کړو، نو انشاءالله موږ تر ډیره بریده پورې د خوارځواکۍ څخه په دې
غاګاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی استودیو ته، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام،
څنګه شئ؟ په خیریه؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ د ماشومانو په خوارځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سره اړیکه نیولې ده. دا ماشومان خو چې په خوارځواکۍ اخته کیږي، دا خو نو ګرځي اقتصاد کمزوري اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومانو؟ آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اخته وي او روغتیایي مراجعو ته مراجعه کړي؟
دا مرکزو ته روغتیایي مرکزو ته مراجعه کړي، خدای شي اقتصاد کمزوري دي. بالا دا کلینیکونه یو څوک څوک ورځي چې نه کښناخت یا وځل لري، یا پوډریان چې دي اکسکوټي چل چاته ورکوي، چا چې نه ورکوي، ډېر په دا خوارځواکۍ اخته دي. دا خو نو اقتصاد کمزوري څه کیږي.
ښه، سلامت اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه مرض چې اکثر رامنځته کېږي، دا میندې چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه شیدې په شیر په شیره په شیره ورته کسه ورته وایي، داسې پرله پسې چې ریشي. او د دې علت دی، او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره میندې داسې کېږي، د خپلې شیدې نه ورکوي، وایي دغه د مالونو شیدې ورکوي، یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي. د همغه په وجه وایي ماشومان چې دي اکثره اسهال اخلي، نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د همغه فوجه بیا دا مرض نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه څه نظر لري چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه ده؟
ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، وای پر لپسې ماشومانو زیږول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او دا غرض پوښتنه درلوده دی اوریدونکي، وای کچیرته ماشوم د مور شوه دی نه خوري او دغه پودری شوه دی خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولای شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې موږ تقریبا داسې ویلی شو، هغه میندې چې کال په کال زیږون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتوي، هم مور هم ماشوم کېدای شي چې په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا ده هغو کورنیو ته چې که چېرته پرله پسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذیه علم دا خبره هیڅ کله د خبرې سره موافق نه ده چې یو مور وایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذیه علم یا تحقیقات خودله چې یو مور کولای شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سیګانګي وزیږي، یو مور کولای شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپلو شیدو باندې تغذیه کړي. موږ د مور د شیدو ځای نیونکي ډیرو په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا په داسې یو لاعلاج امراضو باندې اخته چې ډېرې خطرناکې دواګانې استعمالوي چې نشي کولای خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې هغه دواګانې بیا په شیدو کې هم اطراح کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء پکې نور وجود نه لري. هر مور باید ماشوم ته خپل شودې ورکړي. پودری شودې ډیر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیز ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مراتي. یعنی هغه ماشومان چې پودری شودې استفاده کوي دوی سره اسهال مل وي، چې اسهال د سوی د غزي یا خوارځواکۍ یو ډیر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، کچیر ته کومه مور
سستون زلری یا دشودو د کموالی څخه شکایت کوي دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته. موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود 2400 روغتیایي مراکز لرو. روغتیایي مراکزو ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سال میں مشہور واخل واد عملی کی ان شاء اللہ دوی با دغه ستونزا او مشکل لمن زازی او شودی به دوباره پیدا کی.
ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه، راځي چې لکه په دې باندې تام سو بیا به د اوریدونکو پوښتنې نور هم ځواب کو. همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شودې لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجودې دي. ممکن بعضې روایتونه وي، یو مور وای وای زما ما شودې تښتېدلې ځکه نشته شودې مې چې ماشوم ته ورکم، یا ویریدلې وي یا همغه رنځېدلې د ولادت په وخت کې دی وای شودې تښتېدلې دي او همداسې انتباه کوي چې شودې منسته نو راځه ماشوم ته پودري شودې ورکه. تاسو وایي چې نه، په طبي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی سي دوه درې ماشومان وروزي. څه کول په کار دی هغې مور ته چې همدغسې انتباه ځان ته ورکوي چې زما شودې نسته، ماشوم په هغه نورو شودو باندې روغ دی کې په پودري شودو باندې، او وروسته بیا همداسې په طبي ډول شودې ورنه کې شودې هم ورسره کمیږي؟
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې تغذیه مشاورین لرو چې هغوی تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق. ډیر زیات عوامل دي، کیدای شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خوله خلاصه نشي، یا هغه پوزیشن چې په کوم پوزیشن ماشوم ونیول شي هغه کې ستونزې ولري، بلاخره ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاسه ورکوي. نو دې لپاره میندو ته ما توصیه دا ده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغوی عملا ماشوم د مور غیږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځای کې موجود دي، مور ته په همغه له مشوره ورکوي، مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي.
حیواني شودې کاریږي په اکثرو سیمو کې، ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میږې شودې ورکوي، ممکن کله کله د غوا شودو نه هم استفاده وسي. که دغسې وړتیا پېښېږي، سپارښتنه مو څه ده؟ کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارځواکۍ نه ژغورلی شي؟
په ټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې موږ د مور د شیدو ځای نیونکي ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیې په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅکله هم دا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي، یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بله ښځې تدارک دې ورته وشي چې شودې دې ورته په بیه واخیستل شي، انساني شودې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي، نو بیا د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، هغوی ورته هغه فرمولا سنجوي چې د کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه د غوا او نه د وزې شودې نه شروع کوي. په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي، فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ضایع شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي، آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته.
سلامت اوسئ، کور ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب وری. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي. مخکې موږ لکه خبرې وکړې، همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي. رښتیا هم دغه اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه لودین صاحب، تر هر څه د مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو دا ارقام خو موږ هم تاییدوو چې په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي، او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیستري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تداوي پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تداوي مواد لرو ورته، نو نه پیغام سي دي خبر څنګه کړي کوم اساس کړي دا
ډېر علمي خبره نه ده او امدا چې مثلا ارقام ډېر هيخون کی یا ټکان ورکون کی دي نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبري وکړي اوریدونکو ته چې وزمګو تاسو غاوري په کلیو او باندو کې او د غراس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت هم دې کال لپاره سره لدې چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ستا څه چمتووالی لري یونیسف پراته WHO نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړي د روغتیا په برخه کې خصوصا د خوارزواکۍ په برخه کې کلک زړه تام سو
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په اړې برخې لیډینګ لري خو نن سی یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخې لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده نو دی په دې برخې د لیډ مسولیت لري خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي نو افغانستان کې تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده نو د ام ډی پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده WHO هم خپل خدمات لري خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخل بستر ماشومانو په تداوي کې همدارنګ WHO خپل خدمات لري خپل همکاريان لري موږ سره د اوپی امام یادي هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو ضرورتونه مشخصو او منابع سره منسجمو او انټیګریټ شوی سره نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي نو ان شاء الله نو د چې څنګه چې موږ وایو چې سیت غزي د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نصر خو مجموع کې سیت غزي رامنځته کېدل دا یو بل بحث ده چې سیت غزي ولې رامنځته کیږي ډېر اسباب لري نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دی او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت دی په افغانستان کې سیت غزي کما یا صفر ترخاته
بله او ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه ارقام چې اوس لري په امر روغتیا وزارت کې چې تا مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودي له تیر کال ارقام سره دا ارقام څنګه زیاتوالی خي کم زیاتوالی خي او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنون کوي
نه لوزین سه محترم د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو تقریبا دا کلونو راځي چې ترځي په افغانستان کې وجود لري او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه دي تللي او دا باید لوړ تللي وای ځکه چې اوس خو ستاري شرایط نسبتا ټکنی دي او اقتصادي فعالیتونه خراب دي او تحول منځ ته راغلی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره نو دا مشکلات دي باید ستوي لري چې تغذي ارقام یو څه لوړ لري او دا طبيعي باید لوړ تللي وای لیکن نشي نه دا چې تغذي یو مليون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول او مخکې نه وو مخکې هم دي هتل لکه نه لکه شوقه باندې سوی تغذي شدید ارقام لرله همداسې د متوسط سوی تغذي ارقام هم په همدې لیول کې وو او اوس وزاره میندې موږ سوی تغذي لرلې ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه ده چې بېخي په خوا سوی تغذي نه وه
بله او ډاکټر صاحب دا سي اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د په هغه کچنه دی چې په خواني حکومت سره وو دا سي راپورونه وو د امریکا وزارت مرسیال هم مکتتایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیاي برخه هم سیاسي شوې ده هغه مرسته چې په خو ور سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته د تغذیه په برخه کې کله زړه تام سو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نور ادارې او کنا دغه برخه هم یو څه زیانمن شوې دي له نړیوالو مرستو
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره وکولې سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره تعامل کوي وی خپل مرستونه د شاستوي بلکې لا زیات څه د بشري پان افغانستان ته پروس کې ډیر زیات روان ده نو اکثره د موږ فعالیتونه د بشري پان تمې سي یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر خ روان دي او د سوی تغذی تداوی مراکز ته زیاتوالي موږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټول سي مراکز کې سوی تغذی تداوی مراکز ایجاد کوو عملاً پر دې باندې کار جریان لري
بله او په خوا د سراپورنه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل صحت طفل روغتون راپور دغه سره ولاتون راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واقعي روغتونونو کې بسترونه ډاک دي، څنګه اوس د روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟ روغتونونه څومره ورتیا لري که دغه رښتیا هم دغه شمیرې خدای مکړه رښتیا ثابتېږي او 2022 کال کې چې اوس په پیل کې وضعیت خرابه کېږي، چمتووالی له کیفي پلوه ورته څومره دی؟
نودین صاحب محترم، دا د بسترونو ډکوالي موضوع عادي خبره ده. یعنی پخوا همداسې ډېر کېدل چې بستر به ډک شو، بیا به مونږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته، یو ماشوم به یو شفخانې نه بلې ته ریپر کوو. اوبه اندرا ګاندي شفخانه باندې لوډ زیات ده، خو په مجموع کې د سوید غزي په هغه باندې په تداوي مراکز باندې لوډ دومره نه ده زیات شوی چې پخوا مونږ نه ویلیدلی.